د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني. وخت شوه د سهار 10 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره ایوش میر موضوعات لرو، او په روستۍ نیمای کې 19 خبرونه حجرا آغا هم دراورو. خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. رومید مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د اسلام آباد او تهران ګټه په دیکې ده چې اړیکې د پخوا په څیر بیا بحالی شي. په شوالی وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي، او امریکایي ځواکونو د حوثي یاغیانو درې د کشتۍ او ضد میزایل ویشتلې دي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الحق کاکل د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابل شوې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. تر دې مخکې هم پرون وزیر اعظم انور الحق کاکړ په ورته موضوع د ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بنو چارو وزارت پر ایکس په بیان کې ویلي چې د بنو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د جنوري په 19 ل خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالحیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ پر روحیه پر ټول موضوعاتو کار وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلی شول چې ایران ویل د جنوري پر 14 مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړ. خو اسلام آباد ویل چې په حمله کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنه جوبل دي. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یې د بیلتون پالا بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو ډلو په مرکزونو بریدونه کړي چې په کې د ایرانیو چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د سیمې پولیس او ضلع انتظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي نن د جنوري په 16 مشال ډو ته ویلي چې دغه کسان بیګا د شپې مهال وژل شوي چې پکې د 4 کسانو مړي د هرمز های سکول سره نږدې میندل شوي دي. وژل شوي ټول کسان ځایي خلک نه دي او د نورو سیمو نه ورغلي. نور تفصیل په روانو خبرونو کې اورېدې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې پولیسو او ځایي خلکو مشال ډو ته ویلي وو چې ناسرګند وسلوالو پرون د جنوري پر 13 اوبخي د شمالي دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې پولیسو او ځایي خلکو مشال ډو ته ویلي وو چې ناسرګند وسلوالو د جنوري په 13 سهار یو بل ځای مشر په هدفي برید کې وژلې وو. دا په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. تر دې مخکې 3 بریدونه په میرعلي او یو په میرانشاه کې شوي وو. پښتون اوسګوند غورځنګ وایي تمه ده چې دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بلو زندانه خوشي شي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ډو ته ویل چې پرون د جنوري په 19 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړل او د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ. خو جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وځنډوله.
د زکیم او د عبدالرحمن بدقسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی چې په هغه کې پارک روغلی و د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شوله.
پی ټی ایم وای امنیتی ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بلغړې زکیم وزیر پروس کال د مه په میاشت کې نیولی بو. غورځنګ وای چې غړي د وو میاشت پورې لا درکو چې بیا ځلې انتظامی ته وسپارل او بنو زندان ته یوړل شول. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ستل هغو نیول شوی بو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د تخیل خړ کمر پی کې د منځل لپاره د مه په شپږ 28 روانو چې میرانشاه کې په یو امنیتی پوسټه د عبدالرحمن وزیر یو سرتیری سره لبزی شخړه وشوه. د خیبر پختونخوا په باجول کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو جوبل شوه. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي ډاکټر عبدالرحمن مل شوه. د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکو مشالې ډوته ویل چې پیښه د جنوري پر 19 د مامون تحصیل په بادسیا کلی کې شوې ده. چارواکي وایي ډاکټر عبدالرحمن او د پولیسو یو سرتیری الیاس په گاډی کې روان وو چې وسلوال اور باندې ډزې وکړ او دواړه جوبل شول. بي وايي چې جوبل کسان یې د خار مرکزی روغتون ته لیږدولي وو چې ډاکټر عبدالرحمن پکې بیګا سا ورکړه. د حملې ذمہواري لچا نه ده منلې خو پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. امریکایي ځواکونو د جنوري 15 د حوثي یاغیانو هغه درې کښتۍ او ضد میزایل ویشتلې چې په امریکایي ځواکونو د جنوري 15 د حوثي یاغیانو هغه درې د کښتۍ او ضد میزایل ویشتلې چې په سره سمندرګي کې هدف ویشتو ته چمتو وي. د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندانې پر ایکس پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې میزایل معلومې کړې او په دې پوه شول چې دغه په سیمه کې د تجارتي بیړیو او امریکایي سمندري ځواک کښتیو لپاره ژر پیښیدونکی خطر دی. د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندانې وایي چې ځواکونو یې د خپل دفاع په خاطر دغه میزایل په پرله پسې توګه ویشتلي او تباه کړي. بیان زیاتوي چې دغه اقدام سره به نړیوالې اوبه د امریکایي سمندري بیړیو او تجارتي کښتیو لپاره په مکمله توګه خوندي شي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شي. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه پدې کې دا چې د دوه هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د 14 جنوري نه مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې فوجي مشرانو اهم ګډون کړي. په عین حال کې د پاکستان بنو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بنو چارو لنډمهالي وزیر یې خپل ایرانی سیال تبیلی چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ په روحیه پر ټولو موضوعاتو کار وکړي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغو خرابې شوې چې ایران ویل د جنوري په 14 یې په بلوچستان کې د جیش العدل وسلوالي ډلې مرکزونه په نښه کړي. د ډلې په ایران کې د یو شمېر بدونو ذمواري منلې. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه پدې کې ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې په څیر هغه رنګ بحال کړي چې ایران د پاکستان د پیزایي حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په جواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې پرنګ بحالی کړي شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ دا خبره په زیرا چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سپارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
تر کومه حد پورې چې د پاکستان او د ایران دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حمله هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحي اړیکو په ذریعہ باندې د دې حل روزي. ځکه چې دهشتګر چې دی هغه هم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې غړې زیات شي نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخ دي نو بیا خو دا دهشتګر د لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دیوی چې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خار ته نږدې بریدونه کړی وو او اسلام آباد د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللې وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نه کسانو د وجلو ادعا شوې وه او له دې وړاندې ایران د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو خبر ورکړی وو خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیره ورځ د پاکستان وزیراعظم انوارالحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د دریو واړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلی شو په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې ښکاري داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې ته ایران حوالے سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډیره زیاته ده نو په کارو چې په دې حوالے سره رابطه شوی وي چې کوم پاکستان کار روای کړی دا لکه چې دا سلسله روان شي زما یقین دی چې د سره بر دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي د دواړو ملکونو ته کوم چیلنجز دی وخت را پیښتي دی هغه د سکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی هغه به هم متاثر کیږي
په عین حال کې هم 13 ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبرپاڼي تر مخه د پاکستان لړمحاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکاري او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي
دا مشال رادیو
له د مې مخکې غلام غوسته ستاسو راپور وړاندې کوو چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په موضوع باندې اوس راځو یو بل موضوع ته پښتون ځغونې غورزنګ وایي تمنا چې د غورزنګ غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن لبنو زندانه خوشی شي د غورزنګ غړي یو وکیلان وایي چې پروند جنوري 15مه بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر د خوشی کولو امر وکړ خوجل عملی د تکنیکی وجوهات ولکبل د دوی رهایی ترننه پوري وزندوله پی ټی ایم وای امنیتی ځواکونو د غورزنګ د شمالي وزیرستان یاد غړي پروسه کال د مې په مشکینی ولی وو عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر رستله غونی ول شی وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د دخیل خلک مر پیخي د منځول لپاره د مې په شپږشتم روان وو چې میران شاه کې په امنیتی پوسټا د عبدالرحمن وزیر له یو سرتیری سره لبزي شخړه وشوه نور تفصیل د عمر وزیر په دی راپور کې
پښتون ژغورنه غورزنګ مشران وای چې د غورزنګ نیول شو غړو د رحمان وزیر او زکیم وزیر پروند جنوري 19مه د بنو زندان څخه رهایی د س قانوني نقطې لوجه بیا وزندول شو چې نن ممکن نه د زندانه خوشی شي د دوی په وینا د ریم غړې ګلمان وزیر رهایی د یو بل مقدمه په وجه نه وشو چې نن به وکیلان کیس جمع کړي د دوی وکیل شعیب صدوزی او غورزنګ غړو مشال ریډیو ته وویل چې پرون عدالت لخوا د عبدالرحمن او زکیم وزیر د رهایی حکم شوی وو خو چې زندان ته د رهایی لیټر یوړ نو د سر ټیکنیکل غلطی په وجه رهایی نه وشوه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې تمکړی نن یې ملګری خوشی شي
زمیږه
د ملګری رهایی و د زکیم و د عید رحمان بد قسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی پاغښه یو دوه دفعه دسی وی چې پاغښه پارخ روغلی و د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شولا او د ګلمن ولا وظیفه وا چې درې فایر وی په پاک یو د سیول و دوه د ای ټی سی وی د دشتګردی وی خو هغه په څه خطوی کې غدر سره د ضمانت د ای ټی سی کوټ تلګې دلایو د ای ټی سی کوټ جج مزرت وښ چې د غشای متقانونی جواز نه جوړیږي چې د غشای ز دمو په عدالت شي او ردنه وشي ځخشي نو مېرابونی وګی دا تاسو سیول کوټ ته ای سی بیا میج د هغه پر سیول کوټ ته وروړي امید دی چې دغه هوره هیو شي خو نن د میج د ملګری رهایی وزن دلا
د پښتون غورن غورزنګ شمالي وزیرستان رابطہ کار عید رحمان وزیر د تیر کال مئی پر درشما د غورزنګ په وینا سیدګی امنیتی پوستا باندې فوز نیولې وو چې په یو درشما نیټه بیا دویم ملګری زکیم وزیر هم په یاد پوستا گرفتار کړ. د غورزنګ په وینا د اوه میاشتو پس د دوی ملګری بیا ځلی انتظامیه ته فوز وسپارل چې د بنو زندان ته یوړل شول. د یادو کسانو د رهایی لپاره غورزنګ شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون په میاشت کې سکام یو میاشت پر لټ هم کړي وو چې د ځایي مشرانو له خوا ډاډ ورکولو پس یې پر لټ ختم کړي وو. د دوی د وکیلانو په وینا عدالت کې د دوی کې سوزل اوردنو پس عدالت پرون د جنوري په 19مه د دوی د رهایی حکم وکړ. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر وروسته لا غنیول شوی وو چې د غورزنګ مشران او غړي د تاخیل خړکمر پیښې د لمانځلو لپاره د تیر کال د مئی په شپږویشتمه روان وو چې میرام شاکې په یوه پوسته باندې عید رحمان وزیر له یو سرتیری سره لفظي شخړه شوې وه چې د هغې ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. په هغه وخت کې پولیس او فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې په پوسته باندې دوی د قانون سرغړونه کړې د پلاټونو پس به خوشي کیږي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې ملګري یې اووه میاشتې له درکه کړل شوي ول چې څه باندې یوه میاشت وړاندې بیا ځلي انتظامیه ته وسپارل شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو او سرزو یوې بلې موضوع ته د کوز جنوبي وزیرستان د انګور ریډیو چې دونکو د پرلت نن څه باندې او یا یما اورستا پر لټوان له افغانستان سره د انګورډي پر لاره بغیر ویزیو پاسپورت تګ راتګ امنیت بجلی د موبایل ټلیفون شبکه روختونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخو د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځای خلک بغیر ویزی یوازې په پاسپورت اهم تګ راتګ کولای شي. دوی جاتوی چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو یې هم لاس پورې کړي. البته پرلتوال وایي چې هیڅ یو چارواکی تر دې د ما پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په راپور کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي وایي چې د دوا او یا ورځې نه یې په احتجاجي درناکشې پلاتۍ واهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناکشې نوش د انګورډا سیمه یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته وایي. افغانستان
د انګور اډا احتجاجي درنه او تلس وشتنه په درناک شه نو ستادم وزیر په دا رنگ بیانوي.
احتجاجی درناک نوز دیسی میں دو نور مشہوروں نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر پشتون سره متعلق تھا انگور اڈی بارڈر در میں سکی مطالبات تھی آغاز قانونی آئینی دی خود میز غاٹا مطالبات دو چھ میز پر بارڈر بندے ویزا اور پاسپورٹ نہ مانی نو دے حکومت دے ریاست دے طرف آنا سروسا پورے دمی سرا ہیچ قسم مذاکرات میں دی سی خود میز مزدوری خاتمہ کرا او د میر د انګور اډې د بارډر چکیم روزگار و آغای تا د میر چکیم کومی اتحاد اتفاق تای تاکه د میر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای
دی محمد خبره که ده انگور اڈا سرم تعلق تای ده پی ڈی ایف صدر یا این مزدور خلق دیتا ہے دی مشر یا پا حکومت دلتا چکیم پا گیٹینا بنده ایلانی حق کڑای دای چه پاسپورت جاری کیجی ورزی بیا کم حدا پیسالا وکرلا په متفقه چرمیز چکیم احمد زای وزیری نیم دا یک ستا یوتا بودی یک ستا دون زکا چه بچونی وره دی کلوری دلتا دا بیا ورینی دلتا دی کلوری یک ستا دا دا ایبنی پا متفقه آن دا پیسالا کردی چرمیز ویس کلا دا پاسپورت و دو وزی خبره نل سرمانی ها
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنه د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
امتیازی سلوک بدر سره نکی بل دی دا خبره ده پاسپورت وکړو دا پاسپورت ناسی ده چې دا فیڈرل گورنمنٹ دا پالیسی ده چې زمونږه په بارډر باندې دا افغانستان سره کم خلک وړاندې پراته دي قوم یې دلته دی کله یې دلته دی قبرونه یې دلته دي غم خادي دلته ده یعنې چې نږدې پراته دي نو دا به خپل پاکستانی پاسپورت هلته ایف آی والا ته ښیي او راضي به د ویزې لګولو یا نه لګولو بې ضرورت نشته سمپل پاسپورټ شناختی کارډ نه پاسپورټ باندې به راځي او د ویزې ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسي ده تقریبا شکرله مسله خو حل شوي ده او سیاحت هم 99% حل شوي ده ځکه چې اوس دغه فینشنګ سټیج کښې دغه بلډنګ نو هغې کښې به انشاءالله د څه کمی نه راځي کې دا نورې مسلې چې دي لکه سیګنل شو یا ټلیفون ټولو دې کښې لګیا یو ټلیفون خو به ورته سره دس لس چینلو گنجایش شته په موجوده سیټ اپ کښې په ډي سي ایل سره نو دا دس خو به ورته ورکړي او د نورو دپاره مونږ لیکل کړي دي
د انګور اډا سیمې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
مشال ریډیو ته غوږیستئ اورېدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د ډاکټران وایي سږ کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا ټوخي زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخ کېدای شي دوی وایي باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي دغه راز کورونا هم گرم وساتل شي نور تفصیل ل پېښور د شبیر احمد جان په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا د ټول لوی روغتون لیډ ریډنګ ویانده ناهید جانګیر مشال لیډو ته وایي چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو لارې ته راوړل کیږي کوم چې د یوچ او یخ موسم له وجې وي
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي هغې کې د چا سینه خرابې ټوخي زکام دغه سیزونه وي او کوم چې ماشومان د هغوی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې د هغوی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغوی
دغه ډول پېښور خیبر ټیچنګ روغتون وایند سجاد احمد وایي چې خپله هم یخ موسم او وچکالی ناروغه کړې دی او تیره یوه اونۍ کې د 1300 ماشومان یوازې د نمونیا روغتون ته راوړل شوي دي او داخل کړل شوي دي
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی د موسمي بیماریانو کې اضافه شوې ده په دې کې زیاتر ماشومان او چې کوم مشران دي هغوی پکې ډېر زیات ځپلې کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي په دې کې د نمونیا عددو شمار چې موږ واخلو نو په تیر هفته کې 130 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل نو د دې موسم تبدیلی د وجې تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته دا خبره لاړله
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلونو پرتله سږ کال خوره شوې نمونیا ډېر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی دی او وجه د بارانونو نه کېدل هوا کې ککړتیا او سخته یخنۍ ده د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک وردک مشال لیډو توای چې دا وخت په صوبه کې په زورګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دی او یا دغه سرتړلې نور ناروغو
زیات تر د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا فلو کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سر مطابق 96000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی نو چونکه خوشحالي ده او اس قسم بارانونه نشته چې کم پوک او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډیر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډیر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډیر زیاته شوی ده نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه ماشومان چې راځي نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سداغه پیچیدګو سره راځي
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچي او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټول نومبه خود غدا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورتوي یا مطلب د ګرم او بو بڑا چکم دی غما شومان د یا پکور کوي ور سره چې د یری یخنه نه د غول نه د ترش تریخ وراکنه او ور سره دا چې د ترغو سيزون نه دی په ماشومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کی او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چکل ټیک وی دی استعمال کوي د خوګو او نور د عمده قشانته دوايا نه دی ور سره استعمالي
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنه موسم کې ګرم مساتل شي بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی موسم به اوچ او یخ وي لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه سلورونه تر 15 ډیګري سنتیګریټا کم وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګورئ اوس راځو یو بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وایي لته رسو اونې ورهې سي د بجلی لوډ شیډنګ یې جون اغیزمن کړي دوی وایي د سکول او به هم نه لري دوی له حکومت غوښته چې دومره بجلی ور پرېږدي دی چې لکتر لګه د اوبو مسلې هوار شي بل خو د وابلا چارواکي وایي چې د خلکو لخوا د بجلی بلونو نه ورکول او په بجلی نظام کې د مرمت کارونو لکبل جي لوډ شیډنګ زیات کړي نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې
د بنو خوښاو شمالي وزیرستان اوسیدونکو کې ګیلمن دي چې د 1300 نه بجلی نشتا ژوند یې په ټپه ولاړ دی دوی وایي چې سلور ویشتو ساتونو کې یو سات بجلی هم نه وي او هغه هم پتلو راتلو ګنټه 13 کړي چې پرې هی ضرورت یې نه چلیږي په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی غوښتنه کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبو خو پوره کړي د بنو اوسیدونکو حاجی اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالی نه ژوند په ټپه ولاړ دی
بجلی ډېر لوی تکلیف ته بستا دا د بیا هفته شلې چې بجلی نه وي یو ګنټه روشي په ګنټه سره پر بور نه پچالې شي ور پرته دي خالي سالې وش ګنټه سره ګنټه بجلی نه وي ای بجلی د له ساده به تکلیف ته بستا ډېر لوی ګالي شګړ دې امري سره چې بو ته ټینګی نه ملاوي شي چې به نه غوري ایغه مصیبت تا په لای چې خلک یوري یبو غوري په پیسې غوري هو چې منده شي
د 1300 نه د ملک په بلابلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوه خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي د شمالي وزیرستان دوسلی اوسیدونکو فخر عالم وای چې د یخني شهرونو دوی بجلی نه مونډوي د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي سخت مشکل سره مخ دی
زمي د سٹاک نه مشتا بجلی نه ملوي وی لره لره علاقې نه د لره لره غره نه د نیږي ای به ډیره مسله ده نه لایټ تا او می نه بجلی بهل کیږي په چار دمې د حکومت نه دا وشتنه کی چې په دښې باندې ښونو کړی می نه بجلی ته بهال کو
د بنو یو بلو سیدونکو یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي وای چې د شهر واړه واړه کورونه دي بل متبادل هم نشتا خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي
بجلی چې روشي کنه میډور منډه کې چاله چې ماشين ملاقات چې بامبه روشي نال کروشي اج میډ پورتا ور راسي نه بجلی بیا لور راشي مهرباني دا وکړه کوشش تا وکړه اپیل کوي چې را د بجلی دا سامان کو سامان دې سامان دې نه خلاص کړی غریبات سامان دې نه مې نش کې په خاصوسي پتا وړي کې وړ کې دارا هم کو
د بجلی د غنښوالي پاړه مو چې کله د بنو وابډا دفتر چارواکو نه و پختل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتي د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ پزنه برخو کې د مرمت کار هم روان دي نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوې. د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنه کړې چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي. اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استی او لسنی بجې شوی د ساری د دې غړي مهم خبرونه صدا سي دي چې پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دوانو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بهلول لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دوانو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الحق کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوی د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلی شول چې ایران وویل د جنوري په 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو برید وکړ. بلخوا بیا اسلام آباد د جنوري په 13 سره وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلتون پال بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي. او بل خبردار چې په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د سیمې پولیس او ضلع نظامي چارواکو چې نه غوښتل نوم یې یاد شي نن د جنوري په 16 مشال ډو ته ویلي چې دغه کسان بیګا د شپې مهال وژل شوي چې پکې 4 کسانو مړي د هرمز های سکول سره نږدې مندل شوي. وژل شوي کسان ځایي اوسیدونکي نه دي. نور تفصیل تاسو په راتلونکو خبرونو کې اوریدئ شئ. او بل خبر دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورځنګ یو مخکښ هنی پشتین مشال ډو ته وویل چې پرون د جنوري په 19 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړو. د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ خو جیل عملې د تکنیکي وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله. اوس هم نجیب الله لوخیل ته حجرا خبرونه برابر کړي. راځي چې په ګډه وکړو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلیمو و منی خوخ او خوشاله چې بیا هم د وجری دی ونی خبرونه واره رسیدلې. او مونږ تاسو ته د دې ونی خبرونه د افغانستان د خوست ولایت ترزیلی سیمې څخه چمتو کوو. د ترزیلی سیمه د خوست مرکز څخه شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لري پراته ده. دا سیمه پراخ او بیز زمکی لري. خلک تر ډیره په کرنه او مالداری بوختي خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خوارې مزدوري لپاره عربي هیوادونو ته تللی او له هغو هیوادونو خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خبرونه کې د ترزیلی اوسیدونکو هر یو الحاج مختارالدین جلالزای، حاجی شکر الله جان، مولوی رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزای، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازولۍ عثمان دلسوز برخلری په پایل کې د دې خبرونې ټول ملمنو ته هر کلی وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پایل کې وایي چې د ترزی د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشدر شسنګ ده.
له هر څه نه مخکې خو اول د جناب علي خیل صاحب نه چې ډیر لری نه مونږ ته غوړه ده او ډیر لری پرتې سیمې ترزی قوم ته تشریف راوړه ده. جهان مننه کوو. الله دې ژوندای لره خدای دې خوشحال ولره. الحمدلله موږ د ترزی قوم چې د خپل ولسوالۍ واسلوره ما حساب جوړوي وی دې کې ولسونه دې خلک زبونون علما کرام مشرون ډیر په خپل منځ کې مشفق او مهربان خلک دي. ستونزې شته نه چې ستونزې بوي خو نه را ډیر د خپل منځ کې دې مهربان دي. کله چې چاته ستونزې پیدا کیږي دې ستونزې نه ډیر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسی دی وبل سره لاس نیوای کوي. لکه سره کانت سابقاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول امداسې وسم کوي. او دا رکانت هغه خلک چې دلته غریب دي بيوزل دي د غیسره چې په څنګ کې څوک سرمایه دور دي وسی خلک دی هغه پاره ایسا کې کومه کو سره کوي چې څومره وسره سیږي کومه کو سره کوي.
چې سر د ټولنیز ژوند کې معلومه خبره ده لوړې جوړې خبرې پوکي وي خفګون نه وي مشکل وي ستونزې وي داوی وي لانجه وي دا مسلې څنګه حل کیږي؟ په خو دود وو جرګه و مرکبه اوس هم خبره شته کنه شته؟
بالکل لکه سره کانت چې مخکې په ټول خوش کې په ټول پکتیا کې بلکې په خوش کې موږ په کوم کې د جرګه او مرکه ډیر رواج ده په اوله درجه کې چې کله ستونزه پیدا کیږي د هغه کلی خلک ورڅی په ستونزه کې راسن مستقیما مداخله کوي چې هغه ستونزه شخړه ډیره نشي ولته د افغاني دود او دستور لمخنه د غوینه ګراو خولي دغه ته بیان ته وخت کې دی به دغه د فور مسلحین جرګه ته نیږي جرګه چې تین شولا هغه کې تقریبا څلور پنځه لس ورځې هغه کې خبرې کوي اول خو کوشش کوي چې دا جرګه د مشکل د منځه په اندازې کې خلاص شي که احیانن خلاص نه شولا بیا د کلی کوم نور مخور مشرونه موتر غوړي هغه هم په خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیر نشه ښکړ نشي نو هغه او جرګه او مرکدو چې ترنن تاریخ پره په د ترځې په کوم کې ریواج لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه او ته نسی نو اکثره ستونزې که حقوقي دي که جنایي دي هغه د افغاني دود دستور لمخ نه دي جرګې او د مرکې په اساس یې ته د حل یار دل کېږي او هغه فیصله کېږي ان شاء الله هر ورځ
مننه کوم له حاجی صاحب څخه حاجی صاحب شکر الله جان ته له تاسو مو پوښتنه دا ده چې په خوست او په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دا لوړ ولور څومره لویه ټولنیزه ولسي ستونزه ده؟
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جرګه یې نیویر کړي، په کور کې هېڅ شی نه وي ورپاتې شوي، کوم وخت چې د جرګه کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغه شی استعمالي کی لکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللی دي، تا د لاس موږ دغه حالت ته رسیدلی یو، د خو سر کور دغه فکر کوي جلی بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغه ته ورکم که ور دی نه کوم، دغه شی خرڅیږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسیږي، بعضې وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسیږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځیږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخانې سره پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي وایي زه د پلنې نه څه کم یم چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی همچشمي کوي، سیالي کوي، حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جماعت کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم، دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده، دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي، بل دا چې زه یوه داسې لنډ مثال درته وایم. پرون د مونږ رونو زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو طبقه، دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا ده چې دا درې لکه روپۍ به ورکول کېږي، په دا کې لس جوړې کلیلي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي، خو تقریبا دا خدا اگر چې وسام لوړ ده خو بیا هم خدا نسبت ولکو اتولکو ته چې لستو له 3000 پندلستو درې تو له 3000 هم پدا کې کیلي، نو دا وسام لوړ ده. خو کوشش پدا کوو چې دا تطبیق کو پاینده کې د غاصه دی منځ یې شو چې د خلک له دربدرې نه خلاص یا رب ته چې مزدوري کوي، خورې کوي، شل کاله د خلک لیلې مونږ په کام کې مالی دل دي چې د تیر کړی دی دی وی خزي د کړلو په خاطر.
څه پروسه دریو کلونو کې موږ په متعدد قومونو کې داسې پریکړو شاهدانو، حتی د ولایت په سطح باندې چې چارواکو دغه نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولې عملی جنبه نه و؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملی کړي؟
دا ما په بل ورځ هم کام ته وای چې کته سرختیا کوي دغه کار تطبیقوي، دغه څنګه وتر یو مړی ژوندای زنه کوه مغا چې مغا ورس دوی خبر شي چې پلانای مړل شي زک پیسې دار له ټول خلک ورشي. خدا دا چې داسې لوړه نغه وتړي هغه به مونږ په کام کې نه پرېږدو، هغې نه به دومره نغه اخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دې وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب، څنګه د ځان الګو کړو، څنګه د ځان سمبول جوړ کړو چې دا پرېکړه ته عملي کړي؟
په ډېرې بخانې سره ما خپله یوه لور هم دغسې مخکې ورکړې ده، یوه روپۍ مې هم نه ده اخیستې، نه مې شی په یخې دي چې دا به ورته کوې او دا به نه کوې. نو دا مې چون وریغه وه، ورته ومې وی چې لیبرري ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو. زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم وانخلم او د خپل لیبرري ژوند هم ګورم، د مقابل طرف ژوند هم ګورم. او دغه نفر سره چې ما دوستي کړې ده، دا ډیر یو خالق ده او ډیر غریب ده. ما خالص په دا خاطر کړې ده چې دا غریب ده او ښه اخلاق لري، په دې خاطر مې دا دوستي ورسره.
له قوم نه مو غوښتنه څه ده د دې پرېکړې عملي کولو په اړه؟
کام نه مې دا غوښتنه ده، که مخکې چې ما یاده کړه، کام دې په رښتیا ودرېږي، رښتیا د ځان نه مشران جوړ کړي، رښتیا د ځان نه کشران جوړ کړي، ټینګ دې ونیسي او دغه سې دې ووایي چې ما خپ پریکړه نه عملي کوي، نور ته دې ما دې کام نه یې، ته هیڅ شی مونږ نه کوو، حتی چې کور دې سوځو.
مولوی صاحب، رئیس حسن د ژوند لومړنۍ اړتیاو کې اول زده کړې دي، دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسی لري؟ ځوانان، ماشومان، نجونې دا زده کړې کوي او کنه کوي؟
مننه کوو الو خیل صاحب چې تاسو مونږ ولسوالۍ ته د مونږ ستونزو دې پوره روغ لري رسیدګي مو وکړه، تاسو نه ډیره مننه کوو. او یمون مشکلات ورې یمون مشکلات او خلکو تر سوي او دی تعلیم په سطحه یمون زونون او مشومون الحمدلله لسیشتا او مدرسو ته هم چی او مختبو ته هم چی او شاګردون مو زدکړه کوي، پس زدکړه کی بوخ دی. هو اې دی سرا سرا باید دی زونون دی فورا دی تعلیم سره په څنګ کې باید نور کورونا هم او برابر شي چې دا شاګردون او دا زونون او دغه داوت شي نیکو کورونو ته.
زده کړې څنګه دي دلته؟ دلته په ښوونځیو کې هغه ظرفیت شته، ښوونکي لري، مسلکي ښوونکي، کتابونه شته، زده کوونکي قرطاسیا او د نور ښوونیستو کې لري؟
ایمونګ په دغه لږه کې منطقه کې الحمدلله مسلکي استادان شته، تعلیمي خدا او فبندي خاد او شاګردان رسیدګي کولی شي. خو ایواستون زشته چې قرطاسیا نشته او کارتاسیا کمزوری دو مواد د شګردونو او دا نشتا او دا کمزوری دي. نو مونږ د علم د ارتفاع په خطر اول د کارتاسیا وختنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توضیح شي، کتابونه ورسیږي نوې کول دی فورا. اغه ځکهون کې چې د شاعرونو دي یا د مونږ منطقې ځکهون کې دي، دا ټول یوز ځکهون کې دي او باید ټول ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي. نه دا چې دا د خوصه او شاګرد دا د شار شاګرد دا د اطراف شاګرد. الحمدلله اوس ټول هر منطقه کې نمنی حاتم دو امن دا او سہولت دا.
مولوی صاحب، خوص خرنه چې مونږ د خاطراتلو تقریبا درې ځای مونږ روغتیايي کلینیکونه، روغتیايي مراکز ولیدل. دا روغتیايي کلینیکونه څومره مجهز دي، تجهیز دي، ډاکټران لري، معاینات پکې کیږي، دوا درمل پکې شته او کنه؟
امکان لري اوس د الشیر کلینیک چې دا سابقه ده او ډاکټران شته ورکه او دوی او دوی کمبود ډیر ده او دوی دومره نشته. او ځکه خالق ولسوالی اټه دو کلینیک یو ده او دوی کام دو خطا کې مریضون زیات دي، ډاکټران هم د سپاره رسیدګی نشي کوله، باید دوی هم زیات شي او ډاکټران ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي. او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولسوالی اټه دو کلینیک یو ده او داستون دشته.
خوص خر اکثر سیمو ته اوس برق او برېښنا را رسیدل ده، ترزه کې خدا سي سنه معلوميږي. دا غوخترم چارواکو سره شریکه کړی ده،
دا نه خوځ دومره نه پیدل، شاید مشرونو شریکه کړی وي او کنوي شریکه کړی. او د برېښنا ستونزې مون په منطقه کې شته چې هیڅ برېښنا نشته، خپل د شمسیو نه خلک کور کې بازي داسې په میلون دي چې لانټین درا کې نه لګي شمسیه به کوم نه کی. د ټولو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مونږ لشیرو ولسوالی پراخه ولسوالی دو او فدی کې زیات نفوس ورکیدا او خلک هم غریب دي، مونږ دینه وختنه کوو چې دی برهنا نامو برهمن کې او برهنا مونږ ته ولسوالی دی فورا ویر.
قومي مشر او دنیا عالم مولوی صاحب رئیس حسن له معلوماتو منړې مننه کوم. موږ د حجره روان خبرونه د خوست ولایت دی ویلې پرتی سره د سیمې ترځیو کې چمتو کړي. دا د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او بیا به د خبرونه په توګه تر راغلي.
ز
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خپرونې ګلونو اوریدونکو یو ځل بیا د خپرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم راځو مدیر صاحب محمد قدوس ته. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو روغلی؟ زه تقریبا لس کاله کېږي چې په معارف کې کار کوم. په معارف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطراف سیمه کې، ځکه نسبتا د مرکز وړ کې یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې یو خدا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چی مصروفي انې کورنۍ حمایت دومره نوې لک مرکز کې چوي، او دوی باید ډیر تشویق شي. نو دلته هلې ځلې روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګ کې په د اطرافو شاګردون د مرکز شاګردون سره بل فرق دا ده چې په معارف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیر نه لري، په اطرافو کې کارتسیا کې مشکل کې وي. کوم اندازه په مرکز کې استادان استخدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکی استادانو ته ضرورت ده ترڅو شاګردان ښه وروزي.
هر کال دولسم سم نه فارغان لري، ځکه دا لیسې خو سابقه دي په درځوي کې چې کوم لیسې موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ده. اکثره شاګردان موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي دي اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ لپاره سي، ترڅو چې ولته یو حلاله ډوډۍ پیدا کړي، ولته کاروبار تسي. بعضی کسون چې بیا کنکور ویر کی اکثر اعتراف وړ کی چې په کنکور کې د مرکز وړ کو نه خصه بیت دای شي، ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري بیا نسبتا خر خلکو نه تکړه دي. دلته
مدیر صاحب د خونې روزنې د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره په یو شکل باندې د زده کړو خو مناسب شرایط برابر شي، ستاسو غوښتنې څه دي؟
موږ غوښتنه دا ده چې کچیرته موږ غوړو چې جوړ معرف ولرو، په معرف نه باید کوي مصارف وشي. هغه دا دي چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته برابر شي، په څنګ کې کمپیوټر لیب دا، لابراتوار دا، قرطاسیادو یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي، ترڅو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي. کله چې استاد تکراوي نو شاګرد خود به خود اېدې نه ډیر څه انتقال وای شي.
خلک څومره علاقه مند دي د خپل جنو او د هلکانو زده کړو سره؟
نو خلک خو د هر چا اوس داسې ارمون ده، ځکه اوس خو ما په همي ته ډیر ضرورت نشته، ځکه ډیر خلک پیدل دي، خارجي سفرونه وکړل او ډیر امکاناتونه کور خوستلو. خلک کو کوشش اوس پدې کوي چې کا ډیر غریب یا کوشش دا کې چې مو خپل بچنی تعلیم وکړي. بل د انجونو په حساب کې خلکو اکثریت غوښتنه دا چې موږ نه کوي چې د مکاتب بکله خلوسیږي. نو دې خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکیو مکاتب خلوشي ترڅو د وړکو په شان جلکیا مکاتب ته لوړ شي.
رسول خان سنگین صاحب، اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدود ده، مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترځې کې یو مسلکي لیسه شته، دا کې څومره زده کوونکي دي او اوس فعلا کومې رشتې دي پکې؟
الو هل صاحب، رښتیا هم چې مسله تخنیکی او مسلکي زده کړې سل کلنه کاری تجربه لري. خدای چې په ایمنګ پولیس ولای کې په 1999 کال کې افتتاح شو او دلته پرانیسته شو او په 1400 کال کې لومړی ټولګی ایجاد شو. کنه مونږه غشګردون جذبو چې د نم سیمه فارغ وي، لسم سیم ته بارې لشو، یعنی درې کاله مسلکي زده کړې دی.
لسم یو لسم دو لسم
او پهل حال ترنن تاریخ پوری یو لسم ټولګی مړو، لسم ټولګی لرو، دو لسم ټولګی لرو. خو یو ستو مستر مو د کرونا دی وجه فاتح شوی وو، کني مونږ بسک فارغین ورکړو ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګی مسلکي فارغین ورکو.
کوم بخش لري په د کسر تبی لساکی او دغه د زکون کې هغه نتیجه څنګه ده؟
مونږ خو په الحال د زراعت عمومي رشته لرو چې په الحال تدریسو علاقایم د خلکو ډیره ده، ضرورت هم ډیر ده، ځکه زموږ منطقه یو کرنی زمونتیکا ده، اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي. اې د دې پوره چې مونږ دغه بخش لا پرمختللی وي، زراعت مرا پرمختللی وي، اې دغه د پوره مسلکی کډرونه روزو.
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کېږي خلک کوي، اې د رابطه ساسو د دې هغه سره د مزامن نو سره چې په کسر رشتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي سره بیت اشته، لکه کوم شان پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي؟
ایمنګ د نظریز د کړو ترڅنګ عملیز د کړو باندې ډیر تمرکز ده، چې موږ عملیز د کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو.
لکه په کوم شي کې عملیز د کړې؟
لکه موږ مثلا زراعت مسلکی برخه کې لکه زه پیوان دی، غنم تولید دی، غنم کاخت، جوار، مې کوم زی خاور اغه او داسې نور برخې عملیز د کړو ته وبس او د کون کې په عملیز د کړو کې مصروف دي.
تاسو په یوه چنن سبا زده کړې تر دولسم ټولګي پورې ډېرې محدود دي، باید مسلکي زده کړې تر څوارلسم سم پورې، حتی لیسانس وي، او نن سبا خو په نړۍ کې ډېر راغی کیږي د په خاطر چې دا مسله رشد وکړي، انکشاف وکړي او د تاسو د لیسه چې د په انسټیټیوټ بدل شي غوښتنم چې ده.
دولت نه مدا غوښتنه ده چې دلته مخ کې درمالیمینو خو هغه مو فکر کم دی حتمی دوف خال کې دي، او زموږ ولسوالۍ د مرکز نه ډیر عملری هم ده، څوک دومره مصارف نشي پوره کول، چارته د تورلسم سم نه فارغ شي. نو دولت نه مدا هیله ده چې زموږ لیسې ته ارتقا ورکړي ترڅو په تورلسم ټولګي بدل شي، او د کون کې په همدغه ولسوالۍ کې هغه څوک چې ډیرو مصارف ته ځلن نشي ښکول په همدغه ولسوالۍ کې تر تورلسم ټولګي پورې مسلکي زده کړې وکړي ترڅو په راتلونکي کې د ټولنې د
ارنیم.
ځوانانو د برخې فعال خاغلی عثمان دلسوز، څنګه دې دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده؟
په لومړی سر کې هل سیب تاسو ته ډېره مننه هرکلی وایم چې تر دې سیمې ته راغلی او د حجرې خپرونه چمتو کوی مخته وړی. دلته چې د سیمې چې بنفوسه سیمه ده، په دا کې ځوانان بیخي زیات دي او الحمد اکثریت چې دي په زده کړو باندې مسوري په څنګه همدا ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دي چې هغه زده کړې نه دي کړې دي هم چې هغه د زراعت برخه کې کم ورځنی چارې دي مخ ته سرته رسوي.
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې خو ډېره جدي ده. دلته کاري فرصتونه شته، لازم کاري فرصتونه شته ځوانانو لپاره؟
دا یو واقعیت دی چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته. او دلته یو په افغانستان کې دغه ډول سره مشکلات ستونزې سره مخامخ شو، لکه له جملې څخه یو کرونا او امامه تیر شو او هېواد وځپل، همدغه ډول سره ولسونه له زیات ستونزې سره مخامخ وو. نو د دوی لپاره ضرورت دغه ده چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دا کې ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کولی شي. هغې جملې څخه لکه میخانیک برخه ده، موټر جوړول دي، همدغه ډول سره حیاتي بخشونه دي، هغه باید خلکو ته لږ زیات شي او په څنګه سر ځوانان شي شي مصرف شوی خامي.
دلسو سپتاس دی او فعال په صفات باندې اصلا امده خبر چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن سبا باز ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غوړي د رقم کورسونه او پروګرامونه ولري، لړ مهال شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري. تاسو د مسایل چارواکو سره مواسط سره شریک کړی دي؟
وختونه بربر شوی د امده دولت د میډیا او رسنۍ لار د وختونه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاري فرصتونه زیات شي، امغه په خرپي برخه کې همدغه ډول سره باید جوړ شي. خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې دی یو د پاتې هېوادونو جملې څخه ګڼل کېږي، هغه وخت ضرورت دی چې په وخت سره باید دغه ټول ضرورتونه چې دي عرفه شي. نو دوی په اړه تماس بربر غوښتنې شوي دي، له مؤسساتو سره شوي دي، انجوګانو سره شوي دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې دي لکه مخته هم یادونه وکړه، حرفوي کورسونه دي باید زیات شي چې هغه هم د هېواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکولی شي.
د خپل د بیکارۍ منفي نتایج شي دي، تاثیرات تاسو څنګه ارزوي؟
اصلا د بیکارۍ منفي نتیجه چې ده یو هغه د علمیت کمزوري ده. پتراپو کې لري پرته ول سوالې کې علمیت چې د هغه په کومه درجه کې دي، همدغه ډول سره کاچاګ د نشي مواد زیاتوالی د غشان ته مخه کوي.
په پای کې به حاجی صاحب مختار الدین جلالزی ته بلنه ورکو چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهم ستونزې را سره شریکي کی.
ترزیو کوم اساسي اړتیاوي چې دي هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي، دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته به ټولې موږ سرکونه چې دي اساسي او پخته شي، او بل اساسي ستونزې موږ چې د مستوک ویل کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلارو د کډ یو سلو پنځه سو دو سو کول کانال ده، یدي نن تر پرنګي ډاکټر به پرې وبو صدقه جریه ده د ځمکې وبکیږي. موږ ته دا باید په اساسي شکل پخاشي پختشي او په ډیرو ځو کې پخښوي هم دي، د موږ د انکشاف د هات نه او د فواید امانه د شمال خورم نه دیغه ریاستونه موږ د هيله دو چې موږ ته دغه د ویاله پخه کې موږ سرکونه بازي سرکونه چې اوس پخښوي دا ترمیم ته ضرورت لري، دا به ترمیم شي او په ځمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي، ورسره په څنګه باید د خلکو ته د مرستې زپا شي، د مرستې کفایت نه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د حجره په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیلو خو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې د غاڼو اوسیدونکو مشرانو خبرې واوریدي. موږ به د دې خبرونه د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوست د ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریک کړو او دا غوي ځوابونه به هم واورو.
د هغو ټولو ولسوالیو د پاره په خوست کې لکه سپیره، صبریو، ترزیو، باک ولسوالی او د علیشیرو ترزیو ولسوالی، په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوو کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو دپاره هم پلان شته، منظوري هم شوي ده انشاءالله تعالی په نږدې وخت کې به. هلته د کلینیکونو، د ښوونځیو د ترمیم، همدغه راز ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي دا به انشاءالله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي. نو د هغې سیمو څخه یوه د ترزیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبت او په خپل وخت به هغوی دپاره هم دا پروژې پیل کیږي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونه درنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خپرونه واورېده. ستاسو د ملتیا او غږنیولې مننه کوو او تر بلې وې داسې خپرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو. د دې سربېره تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونه د اوریدو بلنه درکوو. خوښ او په خپلو چارو کې بری من واوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.